ستړي مشي دا مشال ریو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحه امیرزاده او زما ټکنیکی ملګری نادرا زوی ایوا نیکی هلی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د سر موضوع د 11 سپتمبر په مناسبت باندې د امریکای ولسمشر جو بایدن هغه وینا ده چې په ټول امریکای ولس یې غږ کړی چې یو موټی شي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. قدر پای مو را سره ملتیا او که هر څه به خبر شي خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د مليحه امیرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر پر هوا د سپتمبر 11 ترګرو بریدونو شل کال پوره کېدو په مناسبت په پیغام کې په هوادوالو د یووالي د خود دغه کړي د بلوچستان په کیش کې په یو بمی چاودنه کې دوه سرحدي سرتیری وژل شوې دي او د پاکستان دولتي هوایي شرکت لراتون کې اونې نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ تجارتي پروازونه د بیا بحالولو پلان لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې امریکایانو د یووالي په خوده لوټینګار کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر 11 د ترهګرو بریدونو د شلو کالو پوره کېدو په مناسبت تیاریانې کوي. ولسمشر بایدن یووالي د 2001 کال د بریدونو یو مرکزي زده کړه بللې. په دغه پیښه کې هغه مهال نږدې 3000 کسان وژل شول چې د القاعده وسلواله ډلې لخوا د تختول شو مسافروړونکو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګون یا د دفاع وزارت په نښه شو. یوه الوتکه په پنسلوینیا کې په یو پټي کې راوغورځېده. د 2001 کال د بریدونو د شلو کلونو پوره کېدو په مناسبت ولسمشر او دغه میرمن جل بایدن به د پیښې متاثره دریو ځایونو ته ورځي خو داسې امکان نشته چې ولسمشر بایدن به ولس ته وینا وکړي. چارواکي وایي د بلوچستان د کیچ ضلع په بلی د سیمه کې یوې بمی چاودنې دوه سرحدي سرتیري وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. په کوټه کې د سرحدي ځواکونو ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د زیارت په ورځ په بلی د سیمه کې د ناصرګند وسوالو لخوا د سړک غاړې د پټ کړل شوي بم له امله د ریموټ کنټرول په واسطه شوې ده. د یو بل خبر له مخه د بلوچستان په قلات سیمه کې په موټر سایکل سورو وسوالو د پولیسو په یو موټر د لاسي بم برید کړی. په هغه پیښه کې د دوه پولیس اهلکارو په ګډون څلور نور کسان ژوبل شوي دي. دغه پیښه د جمعې په شپه هغه وخت وشوه کله چې د پولیسو یو موټر په قلات کې د کوټې کراچۍ په لوی سړک گشت کو. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کوټه کې زده کوونکي د طب د زده کړو لپاره د داخلي آنلاین ټیسټونو خلاف په احتجاج دي. د سپتمبر په 10 د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال زده کوونکو ویل چې د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د داخلي لپاره آنلاین ازموینې د دوی لپاره ستونزمنې دي. یو زده کوونکی ظهور احمد مشال ریډیو ته ویل
زمون مطالبه دا چې کوم د پی ایم سی ټیسټ اخی میډیکل انټری ټیسټ لپاره هیڅ دي کوم انسر کې چې دی دا غلط روان دي. په 1 سپتمبر سره شروع سي د 3 سپتمبر پورې دا روان دي. دا 30 ټیسټ مسلسل روان دي. دا غواړو چې دا کوم ټیسټ دي دا په ورس کنډکټ سي. نن بیا مردال تناش نن بیا په شاوخوا پولیس راګرځېدل دي.
په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهشمند زده کوونکو د سپتمبر د 8 راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دي. د بولان میډیکل کالج انتظامیه لاده زده کوونکو د احتجاج په اړه سن دي ویلي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه د جنوبی وزیرستان ضلع دفتر لټانک نه هغه زیاته د منتقلې غوښتنې لپاره یو احتجاجي مظاهره شوه. د سپتمبر په 10 د واڼه پر استم بازار کې د مظاهره په وخت پسیمه کې د ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ضلع دفتر په یو بل ضلع کې دي چې د روزانه په بنیاد د اف آی آر نو نورو کاروایانو لپاره ځایي ولس هلته په چکرونو باندې ډېرې پیسې لګوي. نوموړي ویل چې د سیمې غریب ولس ته د وس نه لري نو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دفتر د په فوري توګه د دوی سیمو ته منتقل کړل شي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کارونو کې وخت لګي او د حکومت لخوا چې دوی ته صحیح هدایت وي لاغي سره سم به عمل کوي. د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی ای ویان وایي چې دوی د راتلونکي اونۍ نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپل مسافروړونکو الوتکو پروازونو د بیا بحالولو پلان لري. د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان نن ای ایف پی خبري اژانس ته وویل چې د دوی هوایي شرکت ته د پروازونو د فعالولو ټولې تکنیکی اجازت نامې ورکړل شوې. نوموړي ویل چې د پی آی ای لومړی تجارتي پرواز به د ستمبر په 14 له اسلام آباد کابل ته ورځي. د افغانستان د اګست په 1 د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او پر افغانستان د طالبانو د کنټرول وروسته لومړی نړیوال پرواز دی چې کابل ته بحالیږي. او د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي چې هیواد به په راتلونکو ورځو کې د ګډو پوځي مشکونو کوربتوب کوي. د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوي چې د باکو په کوربتوب دغو تمرینونو کې به د پاکستان او ترکیې ځواکونه برخه اخلي چې د دغو دریو هیوادونو لومړی پوځي مشکونه دي. په بیان کې دغه تمرینونه دریو وروڼه 2021 کال په نوم بلل شوي چې مقصد یې د دریو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو جنگي ګډې وړتیاوې زیاتول، د سولې او جنگ په وخت کاروایانو ته د تیارولو په ګډون خپل پوهه او تجربه له یو بل سره شریکول دي. دغه پوځي مشکونه به د 9 ورځو پورې دوام ولري چې د سپتمبر له 12 پیلېږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د امریکا په نیویارک واشنگتن کې د ترهګریزو بریدونو نپس نن د 11 سپتمبر 20 کلیزه ده. امریکایي ولسمشر جو بایدن په امریکایي ولس غږ کړی چې د عقیدې او د مسلک نه پرته یو موټی شي.
Unity is our greatest strength. Unity doesn't mean we have to believe the same thing. We must have a fundamental respect and faith in each other and in this nation.
یو راپور وړاندې کوي چې په کې دا پوښتنه شوې ده چې د پاکستان مذهبي ګوندونه د خپل ځان لپاره خو د ووټ او د جمهوریت خبره کوي، په افغانستان کې ولې د شریعت خبره کوي؟ یو سیرونکی وایي
د پاکستان عسکري استخباراتي ادارې، پاکستان سیاست مداران ټول د سیندې کې مولانا سیف الرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي.
او دا راپور هم لرو چې د سیلانی سیما کالام کې یو ځای خبریال حیات خان کالامی د پولیسو پر ضد یو خبره کړې او هغه باندې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې.
په یو جرنلسټ باندې په ریپورټینګ باندې 780 د فلګول دا بالکل مونږ ته منظور نه ده. پکار ده چې د دې خلاف مونږ ټول جرنلستان یو شو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ تاسو زموږ د خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي، او که غواړئ چې لمحه په لمحه او غړی په غړی د سیمې او د حالاتو نه خبر شي، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او فیسبوک کې راسره هم ملګری دي شي. د خبرونه پیل کوو د سر موضوع ته ورځو. د امریکا ولسمشر ل خپل ولس څخه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11 د ترهګریزو حملو په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په ترهګریزو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حملو دریو ځایونو ته همزي. په دې اړه باندې زموږ همکار صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د 20 کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن ویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ، په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یو بیساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوې دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي.
د 2001 کال د 11 سپتمبر د سهار 8 بجې نیویارک، واشنگټن او امریکا یو داسې بریدونه وشو چې د هغې نه پسې نړۍ بدله کړه. راپور مو ورېدو، د راپور نه پس دغو حملو، دغو بریدونو او د هغې نه پس رامنځته شوو تګلارو زموږ په سیمه او بیا په تېره تېره په نړۍ څه اخیس کړی. د پېښور پوهنتون د مطالعاتي مرکز مشر او لیکوال هم دی، په دغو ټولو پرمختګونو او په سیمه نظر ساتي. ډاکټر اعجاز خټک صاحب را سره راغلی دی د پېښور نه. ډاکټر صاحب ستړي مشي، په خیر راغی. ډاکټر صاحب، نن شل کاله وشو د هغو بریدونو چې په نیویارک واشنگټن کې شوې وې، شل کاله پس اوس نړۍ څنګه ده او په خاصه توګه پاکستان، افغانستان او جنوبي مشرقي آسیا څنګه ده؟
دا شل کاله کې ډېر څه بدل شول. خاص کر دا شلمه کلیزه چې خلک یاد ډیره کوي، دا 9/11، نو هغه وخت او هغه وخت دنیا په نظام کې فرق رالو او دا خطه د دنیا اشاره نه ظاهر ده پدې باندې خطر وژي. دا شوا چې دا خبره یوم نه، خو هغه وخت کې امریکا دنیا کې یوازې طاقت و. هغه ته فرض کړه چین یا دا حیثیت نه وای چې روس ډېر په بد حالو ایله گزاره شروع کړي وه. پوټین نوې نوې راغلی او لږ لږ ځان راغونډولو، خو یا فلحال هیڅ داسې حالت کې نه و. د ترګرۍ دا خبره د هغې نه مخکې اقتصاد دنیا کې مشکل وه او دا یو خطره ګڼله امریکې مونور خلکو. خو 9/11 چې کوم کېدو، نو هغې دا ترګرۍ دا خبره خطره ډېر لوی حد ته ورسله او امریکې باندې ډېره سخت حمله وکړه. زرګونه کسان پکې لاړل، لوی بلډنګونه پکې لاړل. دا اړو تصور کې نو چې دومره لویه کېدې کی امریکا چونکې یوازې طاقت و هغه وخت دنیا کې، او دا یو پالیسي وه چې ټوله دنیا زه بدلولی شم، خپل سوچ مطابق کولی شم. نو هغې لپاره هغې عملیات هم کول په میډل ایسټ کې، یو ځای بل ځای کول. خو دلته کې یکدم فیصله وکړه چې یاره دلته هم فوج راولو او دغه و. نورو ملکونو چا مخالفه نه خو افغانتدین ورسره مرسته وکړه، هغې په دغه سره چین یا روس دوارا دے یو نو ممبر جو سیکیورٹی کونسل اچھا ویٹوں کا مخالفت ہے انہوں کو اور دل تیار ہے کو اس جو ڈیر سپیڈ سے لگا شل کالا چہرہ وہ ڈیر کو وسیع خواہ ہوش رہے اس دنیا بدل اچھی بھی ہوا. چین جو اہم طاقت پہ حیثیت را مقام سے ہو، روسم جان لگ دیر راگون کھڑے ہو، اور امریکی آگا کوشش کی دنیا صرف پل شکل کے راگون نکم او یوازې طاقت دنیا کې نه دی پاتې.
ډاکټر صاحب ستاسو په اند باندې چې د هغو ترهګرو د بدلون نه پس د شل کال کې د نړیوالو طاقتونو اقتصادي تګلارې او نړیوالو یو بل سره د اړیکو ساتلو تګلارو کې بدلون راغلی دی. ډاکټر صاحب په لنډه توګه راته ووایي چې دې هغو نظریاتو ته څومره نقصان ورسولو چې د یووالي نظریې به کېدې چې یاره هر انسان یو دی، هر مذهب یو دی او د یو بل نه کرکه نه ده پکار، نو هغو مفکورو ته څومره نقصان ورسولو په خاصه توګه زموږ په سیمه کې او په نړیواله توګه؟
ماشاءالله دې ته ډېر زیات رښتو لاړلې هغه خبرې رښتو لاړلې، د یووالي، د یو انساني حقوقو، جمهوریت، هغه خبرې وي. هغه مسله وی چې مسله دا وه چې هغه ټولې خبرې امریکایي خپل مفاد سره تړلې وې او هغه خبرې هغه فوجي طاقت باندې پھیلاولې، هغه کې ناکامي وشوه. ځکه چې هغه ګټې سره چین او روس دا ګڼه چې دا ګټه د امریکې ګټه ده، هغه تینو خوشحال نور خلک هم اوس داسې خلک بیا واپس لاړلو، امریکا هم واپس مکور ته ځي او خپل قومي مفاد ته زیات اهمیت ورکوي. داسې نور ملکونه هم چین هم روس هم پاکستان انډیا ټول، نو دا ده چې بیا ملکونو هغه اهمیت زیات کړو او بین الاقوامیت انسانیت مقابله کې یا جمهوری سوچونو باره کې. نو آج کے داشورہ کے حالات نن بیا انسانی خبریں چی دی، انسانی حقوق خبریں ماشاءاللہ لے یو دا بدلو خو آگا واپس نہ چلے، مختلف لگ ریاستی خبریں ہم اور سر مرست ہوا تو اس ریاستی عمل دا سے لگی کہ زیاد خپل ملکی مفادات تبوری بین الاقوامی چی کم ٹیکنالوجیکل اکنامک چینج آگلے دے او یو سیول سوسائٹی راپورٹ شیوی دا اپ خپل دے دا خدا چی دے آگے زمواری بزیاد دشی آگا مومن با خپل دے وی پوریا ستونو نے مرستا کول اگران اختاری
ڈاکٹر صاحب کلن گن ترا تا
یونی پولر نا ملٹی پولر خواتا لارا
ڈاکٹر صاحب کلن گن ترا تا وائی چی پا خاص توگا زمونگا اپ قبائلی زلو بیا پا تیرا تیرا پا افغانستان او پا پختون میشت سیما دے شل کالا کے سمر بدلون نو شو سمر تکلیفونا زمونگا ولس وگالل او دہاغی نپس آیا مونگا دہاغی نپس رغی دے شو جوڑی دے شو او خپل طرف تا خپل طولن بیا رغولی شو
یل جی وہ دنیا پہ امید خوڑی سی دیر خراب حالات کی او زر سے دی لنڈی سوکال کی نورم خراب حالات مینم پخپلا سدا کی بل پختون خواز مکا دے اخوا تدا کو دے خوا تا دے ڈرن لینا دل تک کے بجگڑے او دے نور لو تا کا تونو خپل کے علاقائی ملک نو خپل کے جگڑے را مخامسی گی افغانستان کے طالبان و حکومت وایستلو ور سره چ گولو علاقائی ملک نو رو بیا بلی دل شروع کری دی تاجکستان ایران روس ډېر خوشحال نه نخکاری چین هم په سوچونو کې دی امریکا هم کله وایي فریدم او نه فریدم دواړه دغسې دي افغانستان پاکستان انډیا ایران تاجکستان دې ټولو بدل بدل نظر دي او دې ټولو جګړه
ډیر مننه ڈاکٹر صاحب د څنګه چې تاسو ویل د شلو کالو کیسه ده او دا په لږ وخت کې نه ختمیږي د تاریخ برخه ده او دغه د تاریخ پاڼې براتلونکو وختونو کې ثابت کی چې دغه شل کال او د 2001 کال د 11 سپتمبر په خو دنیا څومره بدل کا. تاسو مشال لري ته وګي واپس خبرې خبرونه تر دوه ډاکټر صاحب یو جهان مننه
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
تسمشال لري ته وګي د محمود نشریات تاسو په امره ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو یو ځل بیا په واک کې تر راتلو وروسته په سیمه کې تاود بحثونه راپالېدلي چې په کې د پاکستان او دغه هیواد د مذهبي سیاسي ګوندونو پر رول تنقیدونه هم شامل دي. تنقید کوونکي وایي د پاکستان مذهبي ډلې د ووټ او جمهوریت پر لار حکومت ترلاسه کول غواړي خو په افغانستان کې په زور د راغلي نظام مرسته کوي او دغه یو لوی بریا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د خود په ګډون د ولسي خلکو مظاهرې هم دوام لري. تفصیل لفرخندا اسد نورو.
په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ د پاکستان د ځینو مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو داسې بیانونه خپاره شول چې پکې دغه مشرانو خپل پلویانو ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو او د طالبانو پر افغانستان کنټرول یې د یوې لویې کامیابۍ په توګه یاد کړی دی. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د اګست پر 9 په کراچۍ کې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یوه جلسه کې د طالبانو په حواله وایي چې د طالبانو په واک راتلل بعد هغه هیواد د سیمې لپاره یو ښه ګام ثابت شي.
افغانستان کی ایک فاتح
د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند سینیټر عطا الرحمان د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د دغې ورځې لپاره د ډېر وخت نه جدوجهد روان وو.
د ډېر وخت نه د طالبانو حمایت دا مجاهدینو ملګرتیا دا واضح ده کې خصوص کوم هغه نشته چې مونږ کیسه هغه کړی و چې بهر کې څه مونږ خپل دی چې طالبانو حکومت راغی نو اوس په افغانستان هېواد چې کوم دا په مخ وړاندې دی او دنیا ته په کار ده چې دا سپورټ هم کړي او تسلیم هم کړي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو بحث هم روان دی چې په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه که د ووټ په ذریعه واک حکومت ترلاسه کول غواړي نو بیا ولې په افغانستان کې د یو داسې نظام مرسته کوي چې د ټوپک په زور راغلی دی. د جماعت اسلامي ګوند د بهرنیو چارو مشر آصف لقمان قاضي د سپتمبر پر 10مه مشال ریډیو ته وایي د ګوند لومړی ترجیح د افغانستان امن دی.
د پارټي موقف دا دی چې لومړی ترجیح چې ده امن دی، افغانستان کې امن راشي او استحکام راشي، سیاسي لحاظ سره استحکام راشي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د دې قائل یو چې کوم زمینی حقایق دي د هغې مطابق دې حکومت جوړ شي، یو مضبوط حکومت چې جوړ شي هغه غلطیانې دې نه دوهراوېږي کوم چې سوویت یونین د پوځونو د اوتګ نه پس سمه غلطیانې شوې وې، یو کمزوری حکومت جوړ شوی.
طالبانو د کابل له نیولو څه باندې درې اونۍ وروسته د سپتمبر پر 1مه د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د کابینې د اعلان پر وخت ویل د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي. په پاکستان کې د سیاسي چارو پوه او کالم لیکونکي عبدالهادي معیار د سپتمبر پر 10مه مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې د طالبانو او د جمعیت علما اسلام په شمول د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ ډېر نږدې تړاو دی.
چې د دې له رخ ورکوي نو افغانستان ته ولا ورکوي. نو دا ټول یو سیاسي پروجیکټ دی. جمعیت علما اسلام چې کله په شپږ نوي کې د طالبانو حکومت راغی او دې پوه شو چې یاره دا خو د ټولو نه اسانه طریقه ده چې بس ټوپک راوله او ملک قبضه وکړه، نو مولانا فضل الرحمن باقاعده اعلان وکړ په اخبارونو کې راغله چې د نن نه پس ما پارلماني سیاست پرېښود او د طالبانو په شانتې د افغان طالبانو په شانتې زغه به کوم دغسې به زغه راولم، اسلامي نظام راولم. خو هغه ته ډېر زر وویلې شو دغه پروجیکټ د پاکستان لپاره نه دی، نو هغه چپ شو. د هغې نه پس بیا چې دا تحریک طالبان پاکستان او دغه ټول جوړ شو، نو دغه عناصر جهادي مدرسې جوړې شوې دي. یو ورځ شیخ رشید په ټي وي باندې دې پورې وایي چې د دې دا کورس چې کوم دی نو دا به هم په پرپز باندې تیارېدل، د دې د سلیبسونه به په پرپز باندې تیارېدل.
بلخوا د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د افغانستان په اړه خپله تګلاره د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی د سپتمبر پر 10مه مشال ریډیو ته وایي یوازې د پاکستان مذهبي ډلې نه بلکې نورې سیاسي یا ریاستي ډلې هم په افغانستان کې په ښکاره او یا په پټه د طالبانو مرسته کوونکي دي.
د پاکستان عسکري استخباراتي ادارې، پاکستان سیاست مداران ټول د سړي دي کې مولانا سیف الرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي. پالیسي افغانستان په حق له ماغه دا چې کوم د برتانیې سامراج وو دا غواړي چې افغانستان باندې نه صرف چې دغه داخلي چارو باندې کنټرول ساتي بلکې دغه خارجه پالیسی چې څنګه برتانیا چلولې وه تر کال 1919 پورې د برتانیا کنټرول د افغانستان پالیسی وه. نو د پاکستان استاسو کته کنه چې څنګه د افغان ریاست اړنګ شو فورن جنرال فیض امید دلته ورسېدلو، د دې کوشش هم دغه دی. فضل الرحمن هغه پاکستانی ریاست هغه فکر سره موافق دی، دا دغه فکر سالار نه دی، دا دغه فکر سپایي دی.
روانه میاشت کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید سفر پر ټولنیزو رسنیو تود بحث پارولې وو. یو شمېر رسنیو دا سفر په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړښت سره هم تړلې وو. بلخوا د پاکستان حکومتي چارواکو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتللو کې سرول نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو جنوبی وزیرستان ته د پاکستان پیپلز ګوند تیر ورځ په سویلي وزیرستان واڼه کې احتجاجي مظاهره کړې. دا غوښتنه کوله چې حکومت د سویلي وزیرستان ضلع دفترونه د ټانګ ضلع نه د دوی خپلې سیمو ته منتقل کړي. خو د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فادولا مشالی ریته وویل چې کله مرکزي حکومت فیصله وکړي دوی به ټانګ ته د سویلي وزیرستان ضلع دفترونه منتقل کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د جمعې په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه په وانا رستم بازار کښې د سویلي وزیرستان ضلع دفتر ټانک نه منتقل کولی د پوره یوه درانه احتجاجي مظاهره وشوه. د دغې احتجاجي مظاهرې په بره کښې د سویلي وزیرستان واڼه سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند یوه مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته وویل
د میز د حکومت نه دا مطالبه ده چې میز د کوم ضلع دفاتر دي هغه د میز په ټانک کښې دي یعنې په بله ضلع کښې دي دا دا فوراً وزیرستان ته شفټ شي لکه درې سب ډویژن دي پکې په هر یوه سب ډویژن کښې دا خپل خپل آفس ولګېږي نو لحاظه موږ د ریاست نه دا مطالبه کړي چې دغه غریب خال تایفاټه ویزم شوی دو نو دلته په ډیلي بیسس باندې فیاري نه سره کټ کېږي نو یو غریب سړی چې وي هغه د امیر سړی مقابله نه شي کړلی ویلی چې په باندې تقریبا پندره نروس تیئیس هزار پره صرف دای خالی په یوه چاکر باندې چټاک ته راشي دره خرڅه شي.
احتجاجي مظاهره کښې شامل د پیپلز ګوند یوه بل غړي همایون اختر خبرې هم واروي
زمیز غوښتنه بنیادي زمیز د زیدي د آفس دي لاین آرډر دا ټول آفس زراټان دي نو دغه د غریب خلک ته د تاګ رو تاګ ډېره مسله ده او بل دا د میش قانوني آئینی حق دی چې میش ته خپل آفس سره شفټ کړو ضلع ته او خپل ځای نه باندې دفتر یې قایم کړو. دا کې غټ مشکلات خو دا دي چې فار اگزامپل د میز عدالت نشته د میز جج نشته نو دولسه ډی پي او دی ایسوچګونغ دی په خپله قانون په لوس کښې وخستی دی نو ایسوچو ته یا ډی پي او ته دا اختیار چا ورکړی دی چا میز ته جزا او سزا سونه وکړو. د میز دلته چې کوم نوی نظام دی باډۍ شته او سار نشته پولیس موجود دی او جج نشته نو چې جج نشته نو میز سزا جزا شکر کوي.
مشال ریډیو چې د ټانک نه سویلي وزیرستان ته دفتر منتقل کولو غوښتنې په باره کښې د اډیشنل ډیپټي کمیشنر فهیدالله سره تماس ونیولی هغوی وویل
سرکار چې څرنګه ډایرکشن وي هغه مطابق کېږي چې څرنګه سرکار ووایي چې تاسو لاړ شئ وڼته بیا وڼه ته لاړ شئ که وایي چې لادې ته لاړ شئ بیا لادې ته لاړ شئ که وایي چې سپینکیر هغې ته لاړ شئ بیا سپینکیر هغې ته لاړ شئ. یوه خبره هسې هی هوی جوړول دي یا زنده باد مرده باد کول دي او یوه خبره دا وي چې ته سره داسې حقیقتي وګورئ رئ ته ګوره وانه وګوره وانه شې میز اکثر چې کوم دفترې دي اسي نوی پرسنټ دفترې وانه شې دي تلې دي ګوره اے سي نوسته ډی پي او نوسته د تو څمره د ادارې دي هغه نوستې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوس ورځو کلام ته. په کلام کې یو ځایي خبریال حیات خان کلامه په دې وجه پولیسو په یوه قضیه کې هغه د دروغو مقدمه جوړه کړې او بیا یې د ترهګرۍ یوه مقدمه پرې جوړه کړې چې هغه په ټولنې د میډیا د پولیس پر ضد څه ټکونه کړي وو. تفصیل معافی غواړو. دغه موضوع به تاسو وروسته واورئ خو اول د بلوچستان دغه موضوع تاسو ته وړاندې کوو چې په بلوچستان کې کم زده کوونکي دي هغوی وایي چې د میډیکل په ټیسټونو کې د دوی نمبرې کمې راځي او په دې اړه باندې په اسمبلی کې هم بحث شوی دی. ایوب ترین دا تفصیل وړاندې کوي.
د کوټ په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهش لرونکو په لسګونو زده کوونکو د ستمبر د اتمې نیټې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دي او تیر مازدیګر هم د کوټ پرس کلب او مخته یې احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوال تو زیاتره وینا کوونکو وویل چې د ډاکټرۍ لپاره په بولان میډیکل کالج کې د داخلې په خاطر چې کوم آنلاین ټیسټ پیل شوی دی په هغه کې د دوی لپاره مشکلات زیات شوي دي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی وایي
تخی د میډیکل انټیټس لپاره د لپاره دی چې کوم انسر کې دا غلط روان دي او بل دی دا ټیسټ دی دا 60 ټیسټ روان دي مطلب د فرست سپتمبر څخه شروع سي د 30 سپتمبر پورې دا روان دي دا 30 ټیسټ مسلسل روان دي نو په دا کې دا ټیسټونه راځي چې هغه ایزي وي دا ټیسټونه راځي چې هغه ډیفیکلټ وي. موږ دا غواړو زموږ دا مطالبه ده چې انسر کې راسي کریکټ راسي انسر کې میکسیمم چې دی هغه د رانګ روان دي او دویم موږ دا غواړو چې دا کوم ټیسټ دی دا پیورس کنډکټ سي دویم موږ پرون پر ستاری دی چوک سکسټیر ته مخامخ مړ درنه ورکړل باغه کې پر مړ پر مرګور باندې احتجاج لاټي چارج د پولیس تخوا وصولو نن بیا مړ دال تناش نن بیا پر مړ شاوخوا پولیس را ګرځېدلې دي.
بل پلو ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو دغه ستونزه راپورته شوې ده او د حزب اختلاف زیاتره غړو ویلي دي چې پرله پسې یوه میاشت ټیسټ اخیستل غیر قانوني عمل دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری د احتجاج پر مهال د پولیسو لخوا زده کوونکو د تشدد غندنه وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلای شي او کوړی چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي موږ سره په انستګرام ټوئیټر فیسبوک او یوټیوب ملګری شي. درنګ سات کې پښتونخوا کې په 9 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د ملیحا امیرزاده نه اورو.
امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې امریکایانو د یواري په خوده لوټینګار کړي دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر 11 د ترګرو بریدونو د شلو کالو پوره کېدو په مناسبت تیاریانې کوي. ولسمشر بایدن یواله د 2001 کال د بریدونو یو مرکزی ستکړه بللې. په دې پیښه کې هغه مهال نسته 3000 کسان ووژل شول چې د القاعده وسوالې ډلې لخوا د تښتول شو مسافرونو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون په نښه شو. یو بل الوتکه په پنسلوینیا کې په پټي کې پورته چارواکي وایي د بلوچستان د کیچلی په بلیده سیمه کې یوې بمی چاودنې دوه سرحدي سرتېري وژلي او یو بل یې ژوبل کړی. په کوټه کې د سرحدي ځواکونو ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې پیښه د زیارت پر ورځ په بلیده سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د سړک غاړې د پټول شوي بم له امله د ریموټ کنټرول په واسطه شوي. بلخوا د بلوچستان په کلات سیمه کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو په موټر لاسي بم برید کړی. په هغه پیښه کې د دوه پولیس اهلکارو په ګډون 4 کسان ژوبل شوي دي. د دوانو پیخو زمواري لا چا نه دمنلې. په کوټه کې ځکهونکي د طب د زده کړو لپاره د داخلي آنلاین ټیسټونو خلاف احتجاج دي. د سپتمبر په 10 د کوټه پرېس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال ځکهونکو ویل چې د کوټه په بولان میډیکل کالج کې د داخلي لپاره آنلاین ازموینه د دې لپاره ستونزمنې دي. په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهشمندو ځکهونکو د سپتمبر 10 میراسې په احتجاج لاس پورې کړی دی، خو د میډیکل کالج انتظامی له د احتجاج کولو سره نه دی ویلې. د جنوبي وزیرستان په وړاندې کې د پاکستان پیپلز پارټي په بلنه د جنوبي وزیرستان ځلې دفتر له ټانک نه هغه ځای ته د منتقلې غوښتنې لپاره یو احتجاجي مظاهره شوه. د سپتمبر په 10 د وانه پرستم بازار کې د مظاهرې پر مهال په سیمه کې د ګونیا مشر امام مخلص مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ځلې دفتر په یو بل ځل کې دي چې د روزانه په ګونیا د اف آی آر نو نورو کاروایونو لپاره ځایول سلته په چکرونو باندې ډېرو پیسې لګوي، نو د په فوري توګه له دوی سیمه ته منتقل کړل شي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل په دغو کارونو کې وخت لګي او د حکومت لخوا چې څه دوی ته هدایت وي هغه سره سم عمل کوي. او د پاکستان دولتي هوایي شرکت وای ایف پی آی ویاند وایي چې دوی تر راتلونکي اونۍ نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خپلو مسافرونو الوتکو پروازونه د بیا بحالولو پلان لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ همکاري ملي حامد زاده ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس تاسو په هم یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم چې د افغانستان په تړاو سره جوړ شوی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی مواد کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هر څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر ساخت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې مرستیاله وایي را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. تفصیل د احمد تکل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه را کم کړي او یا له نورو خلکو خوړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور د ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپله برخه ماشومانو ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګاله د طریقې کار اخلي.
میرمن وب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښته ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړه چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د ډبلیو اف پی د چارواکي وویل دا ښایي چې ډیری افغانان د بشپړې بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلق پر راتلونکي بے باور کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچا راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیدیو ته وګورئ. د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له افغانستان سره په راتلونکي کې دواړه خې د تجارت په پاکستاني روپۍ کې کوي. افغان سوداګر د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له وجې به یې د هیواد اقتصاد په پاکستان تکیه شي، خو پاکستاني سوداګر وایي چې دا مهال افغانستان کې بانکي نظام بند دی او مالي نظام په شخصي مالیاتي ادارو ولاړ دی او دا یو وختي پریکړه ده. خو څېړونکي وایي چې که دا وختي پریکړه د افغانستان د ستونزو د حل په مخه وي نو یوه بشر دوسته پریکړه ده، خو که دا پریکړه د یوې پالیسۍ له مخه شوې وي نو له وجې به یې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم هغه هیواد سره په خپلو کرنسو تجارت شروع کړي چې له وجې به یې افغان کرنسي بې ارزښته شي. نور حال په دې راپور کې دی وړې دمې نه پس. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وایي چې حکومت افغانستان سره په پاکستانی کرنسۍ کې د دوړخې د تجارت کولو پریکړه کړې ده. د سپتمبر په 9مه د اقتصاد پاړه د سېنات قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې شوکت ترین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي فند او امریکا د افغانستان د زر مبادله ذخیرې کنګل کړې دي، نو ځکه اوس هغه هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه ده. خو د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس مشر خان جان الکوزی د سپتمبر په 10مه مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستانی حکومت د دې پریکړې له امله به د افغانستان اقتصاد په مکمله توګه د پاکستان په واک کې شي.
کلدارو باندې مال اخلو، په کلدارو باندې خرڅو او بل اخر باندې توکلداري ولول کمخ کې چې دغه یو حالت او اماده خو دا چې د خپل د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم دی چې ځکه چې یو څه سهولت آسان شي. د بانکونو سیستم باندې همداسې به دوالو سیستم یې لکه پخوا چې دوالو سیستم و داخلي تجارت دپاره یو آسانه طریقه ده. مګر په خارجي تجارت کې به دا ستونزه چې اوس هم پرته ده، د ډالرو د انتقال ستونزه، دا به هم پاکستان ته موجوده ده اوس هم، او که بیا کم هم نه شي داسې کېدلی شي چې فضلاً پاکستان به د نړۍ نه په ډالرو باندې مال اخلي، هغه به بیا موږ ته په کلدارو را کوي، موږ به افغانستان ته راوړو په کلدارو به بېرته خرڅوو. خو دا یو لرې پروسه ده، تجارت به کمزوری کړي، تجارت به فقط یو ملک پورې وتړي.
د خانجان الکوزی په خبره په تیر یو لسیزه کې افغانستان د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي، خو د دې پریکړې سره به د اقتصاد په برخه کې افغانستان سره صرف یو انتخاب د پاکستان په صورت کې پاتې شي. خو د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې پخوانی مشر زبیر موتی والا د سپتمبر په 10مه مشال لیدو سره په خبرو کې د افغان تجارانو دغه اندېښنه ناسم وبلله او زیاته یې کړه دا یو وختي پریکړه ده او تر شا یې هیڅ اوږدمهاله مقاصد نشته.
امریکا دا مهال د افغانستان د ډالرو بانکي کارتې او ذخیرې کنګل کړې دي. په افغانستان کې د ډالرو کمښت او افغان ولس ته چې د روزمره ژوند تیرولو لپاره د کومو شیانو ضرورت دی هغه هم له پاکستانه برآمد کیږي، ځکه چې له هند څخه افغانستان ته اوس تجارت بند شو نو پاکستان به هرومرو د افغان ولس مرسته کوله او د هغه لپاره په پاکستانی روپی او افغان کرنسی کې دوه اړخیزه تجارت ضروري وو. د دې علاوه بل هیڅ خبره نشته.
د اقتصاد په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته په خپل وینا کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین زیاته کړه چې د کلنا طالبانو کابل نیولې او هغه هیواد کې بانکي نظام بند شوه، هر ورځ له پاکستان نه 200 میلیونه ډالر انتقالېږي چې له وجې د پاکستان د زر مبادلې ذخیره په کمیدو دي او په پاکستان کې د ډالر په مقابل کې د روپی قیمت ورستر بلی خرابېږي. نو ځکه په وقتی توګه دا پریکړه کړې ده. خو په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور د سپتمبر په 10مه مشال لیدو ته وویل چې کدا یو وقتی پریکړه وي نو بیا خو بشر دوسته پریکړه ده، خو کدا اوږدمهاله پریکړه وي نو بیا به په سیمه او نړۍ هم وګد مهاله اثرات وی.
کدیک تناظر کې دا فیصله په دی وجوم کې دی شي چې دا د افغانستان د موجوده مسلو د پاره وقتی تور الحاق په بنیاد باندې ټیمپرری دی دا مسلې ایڈریسول ورډ دی چې دا سی یو هیومن ټریجیډي او یو کټاستروفي جوړ نه شي، دا ری د ایڈریسول لپاره دا یو ټیمپرری ارینجمنټوم کې دی شي، یو دورس مستقل ارینجمنټوم کې دی شي. دا به حالات واقعیات کې رینو ډیټا افغانستان مسلې ډېری غټی دي او دا غي د وقتی طور د غي د حل لپاره دې شي دا یو ټیمپرری ارینجمنت شي.
د راپورونو له مخه دا مهال په افغانستان کې 0.5% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغه هیواد 0.5% اقتصاد په بهرنیو مالی مرستو ولاړ وو. د طالبانو د واکمنۍ پس امریکا د هغه هیواد 9 ارب ډالر کنګل کړی دی. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د اوتاق یو شمیر ذمہوارو د نوم نه څرګندول په شرط وویل چې دا مهال په هیواد کې هیڅ معاشي تګلاره نه ده پډاګه شوې او په نړیوال وی غږ وکړو چې د افغانستان سره تجارتي اړیکې نه پرې کوي. د پاکستان د حکومت لخوا په پاکستانی کرنسۍ کې د تجارت په اړه تر دا مهال د طالبانو سرپرستی ادارې سندي ویلي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لاري
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکه
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی او ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو دروان مهم پر مهال داسې خبرونه مخې ته راغلي چې په ځینو ځایونو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکیټونه جوړ شوي. روغتیا پالان ویره لري چې په دې سره د کورونا وایرس خلاف حکومتي کوششونه متاثره کېدای شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دوی د واکسینو د لګولو او د کره کتنې سخت نظام له امله داسې څه ویره نشته او که داسې لږ کیسونه مخې ته راغلي نو د دوی به خلاف کاروایی وکړي. ملیحه امیرزاده نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی وفاقي وزیر اسد عمر ویلي په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ خلاف واکسینو په مهم کې 3 میلیون زیات کسان په مکمل ډول واکسین شوي دي او حکومت هدف لري چې د روان کال تر اخیره 70 میلیون کسان په مکمل ډول واکسین شي. په تیرو 2-3 میاشتو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکیټونو خبرونو د مهم د کامیابۍ او موثروالي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په پبلک هیلث ریفرنس لیب کې د کووډ 19 ټیسټونه او ویکسین کیږي. د دغه لیب مشر ډاکټر یاسر یوسفزئی د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل چې په جالي ویکسین سرټیفیکیټونو سره په هیواد کې د کووډ 19 خلاف د پاکستان کوششونه اغیزمنې دي شي.
د ګورنمنت کو کافی خیر انټنشن روان دي. کومز مر کې موږ داسې خبره اورو چې خلک وایي چې ما شو ویکسینیشن سرټیفیکیټ جوړ کړو. چې ګورنمنت سره سیریسنس سره
دا ډاکټر یاسر په وینا د دوی په لیبورټری کې په دې حکله د څه ناسم کار امکان وو دوی په کله کې سارنې سره هغه گنجائش ختم کړی دی. نوموړي وایي چې دوی هر ورځ د لګول شو ویکسینو او د خلکو شمیر برابروي او پاتې ویکسین هم شماري چې څومره پکې نه دي لګول شوي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عامر تاج د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې په اول سر کې د کورونا وایرس ویکسینو په اړه د منفي پروپاګنډې له امله داسې کیسونه مخې ته راغلل چې خلکو ویکسین نه و لګولې خو ځان ته یې سرټیفیکیټ جوړې کړې وې. خو هغه کیسونه ډېر کم دي او فکر نه کوي چې په ملک کې د ویکسینو بهیر به اغیزمن کړي.
کولمبیا کې چرته داسې سکه سونه شوې دي چې د خلکو د ډېر زیات یارې نه ویکسین نه دی لګولې او ان ای سی نمبر او دا غو انټر شوې دي دا غي بځه یا بلچا ویکسین کړ دي او یا هغه ویکسین اور نه باور اغلی په ډیټا کې چې نمونه ډیر دي او ویکسین کم لګیدلې دي. کم کم زه هم دا څه واقعیت شوې دي لکه مردان کې ما یو ډی ایچ او سه دغه کته چې اغي چرته یو او کس دوا داسې شوې دي اغي تعداد به زما په خیال ډیر زیات کم دي چې هغه مونږ دا نشو ویلې چې اغي په دې مهم معنی سمن پی اثر چولې متاثر کړی دی.
په پاکستان کې د کووډ 19 ویکسینو سرټیفیکیټونه د پاسپورتونو د اجرا ادارې یا نادرا په ذریعہ جاری کیږي. د ویکسین د غولو لپاره ول خلک یو شپک شپک ته میسج وکړي چې د نادرا لخوا یو کوډ ورکړل شي. دا غ کوډ په بنیاد خلک هسپتال ته ورشي او ویکسین شي او په هسپتال کې داغه اندراج شي. د ویکسینو د دویم خوراک لپاره هم په دغه ذریعہ وخت ورکړل شي. ډاکټر یاسر ویل چې دا ټول نظام د نادرا تر تنظیم لاندې دی او پای کې گنجائش شته چې خلک ځان ته جالي ویکسین سرټیفیکیټ جوړ کړي. خو د پیښور د نادرا دفتر یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې اصل مسله په هسپتالونو کې راځي چې خلک د مخ ملازې په بنیاد پیسې ورکړي اندراج یې وشي خو ویکسین یې نوی لګولې.
لکه دا اکچولی مان دا د سیستم دی چې جالی نه وي. دا کم چې امیونایزیشن سرټیفیکیټ دی دا بالکل اوریجنل وي خو هلته هاسپیټل کې ویکسین اونه لګیږي او دی هغه اپډیټ کی مطلب چې د او لګولو ډوز لګولو چې دا هلته نه اپډیټ شي زموږ سیستم ته راشي دا نادرا ته نو بیا نادرا نه خو بس ډایرکټلی بیا دا روزي کنه. مسله دا نادرا نه ده. نادرا ته خو چې اپډیټ شي ویني سو پورې هسپتال نه انټر نشي کنه نو نادرا کې خو تاسو سرټیفیکیټ نه شه راویسته.
دا خبر پښتونخوا د کورونا وایرس د مخنیوي د څنګ مشر ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ویکسینو د انتظام او د سرټیفیکیټونو د جاری کېدو یو ښه نظام جوړ کړی چې د غلط کار کولو گنجائش پکې نه جوړیږي. خو البته د ملک په کومو برخو کې چې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي په هغو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی شوې ده.
کوم د سیټ ویکسینیشن خبرونه راځي نو هغه دا ده چې لکه کوم دغه کوم چې پرنټ یې دا وی په شیټ کې دی مختلف سرټیفیکیټونو دغه کې جوړ کی بل بهر چې خلک زیاته خلک زیاتر استعمالي وا چې کړی دی هغه بارکوډ هغه مشین ته موږ اور مخا خو نو هغه کې صفافت ولګی دا سی مردان کې مشوي وو پنجاب کې دوه درې ځینو کې شته څو سیمو سونی ول کوم هغه اکا دوک کې سونه راغلی بالکل هغه باندې حکومت اکشن غشته دي هغه ریسپانسیبل کسانې سزا ورکړي دي او سیستم نورم فول پروف کړی دی چې په داسې فیوچر کې څه نشي.
ډاکټر اکرام الله د دغه کیسونو کر شمیره په ګوته نکړه خو ویل چې لوی اندازې سره سم په خیبر پښتونخوا کې د 500 شپېتو ترمنځ داسې کیسونه مخې ته راغلي دي. نو موړي ویل حکومت ډېر محتاط دی ځکه چې د دوی معمولی غفلت په ټول ملک کې د کورونا وایرس خلاف هلې ځلې سابوتاش کولی شي. نو موړي ویل دوی په صوبه کې روان د ویکسینو په مهم مطمئن دي. په پاکستان کې د کووډ 19 ویکسین ورکولو مهم د روان کال د فروری میاشتې راهیسې روان دی. د کورونا وایرس سار ملي ادارې په ویکسین نه لګولو محدودیتونه لګولي دي چې پکې پر هغو کسانو په ریلګاډي او هوایي جاز کې په سفر بندیزونه شامل دي چې نوی ویکسین شوي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډیسمبر کې د چین په ووهان کې ښکارا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کورونا وایرس اړومبی کیس د 2020 کال د فروری په 26 مخې ته راغلی او اړومبی تنترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی. د سپتمبر 13 په پاکستان کې د کووډ 19 19,09,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د سپتمبر 13 په پاکستان کې له کووډ 19 ناروغۍ 26,500 کسان مړه شوي دي خو 13,09,000 زیات کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو ته وګي ورو اسلام آباد ته. حکومتي وزیرانو د اطلاعات وزیر فواد چودري او د ریلوي وزیر اعظم سواتي تور پورې کړی چې د انتخاباتو کمیشن پیسې اخیستي او د اپوزیشن ګوندونو په خوخه فیصلې او کار کوي، نو باید چې دا اداره له پاکستان د آئینه وباسلې شي. د حکومت او الیکشن کمیشن دا شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې د سپتمبر په 10مه د پارلماني چارو لپاره د سنت په قائمه کمیټه کې حکومتي وزیرانو راتلونکي انتخابات د بجلی په مشین د کولو تجویز وړاندې کړو. په کومه چې د الیکشن کمیشن غړو وویل چې د دې مشین په ذریعه په انتخاباتو کې ټګي کېدای شي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر ناورو.
د ستمبر په 10مه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د انتخاباتو په کمیسون تور پورې کړي چې دوی د اپوزیشن ګوندونو په خواخه کار کوي او داسې ښکاري چې الیکشن کمیشن یوازې د اپوزیشن ګوندونو لپاره جوړ دی. د نوموړي په خبره حکومت غواړي چې راتلونکي عام انتخابات په پاک او صاف توګه وکړي شي او د دې لپاره یې د بجلی مشین معرفي کړي، خو الیکشن کمیشن په دې کې خنډونه پیدا کوي.
الیکشن کمیشن
دا اپوزیشن گندونو سر دفتر جوړ شوی، الیکشن کمیشنر دا اپوزیشن جب جوړ شوی، نو که چیف الیکشن کمیشنر دا سی سیاست کوي نو زه ورته بلنه ورکوم چې الیکشن کمیشن دی پریګ دی او پخپل کې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه انتخابات وکړي او قانون نه جوړوي. د قانون جوړولو اختیار یوازې د پارلیمان سره دی،
ایکسکلوسیولی پارلیمان کے پاس.
دله حغیر اوس چې د ستمبر په 10مه د پارلیمانی چارو لپاره د سینټ په قائمه کمیټه کې د الکترونیک ووټینګ مشین یا د بجلی په مشین د خبرو اترو په وخت د الیکشن کمیشن د چارواکو او د ریلوی د وفاقي وزیر اعظم سواتی ترمنځ تاوتریخواله پیدا شو او د اعظم سواتی وینا و باید چې الیکشن کمیشن ته ور واچول شي او دا اداره د پاکستان د آئین نه وستل شي او دوی پیسې اغستی. په دغه موقع د الیکشن کمیشن د چارواکو وینا و د بجلی د مشین په ذریعه ووټونو اچولو کې ټګي کېدای شي، ځکه چې د دې سافټویر په اسانه بدلی دی شي، نو باید چې راتلونکي انتخابات هم په زړه طریقه وکړي شي. بل پلو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان د حکومتي وزیرانو په دې تورونو د ګل پاورز غونډه رابللې چې پکې به د دغه تورونو جوابولو په اړه فیصله کوي. مشال ریډیو چې د حکومت او د الیکشن کمیشن په دریز په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی
حکومت د دې رویې نه دا یو خبر ډیره واضحه ښکاري چې حکومت د رومرو فیصله کړې ده چې بس الکترونیک ووټینګ مشین به استعمالو. د حکومت کارکردګي داسې نه ده چې نیخ په نیغه د الیکشن ته لاړ شي او د الیکشن وګټي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې کارکردګۍ سره لږ مسله به حکومت ته وي او کم چې اپوزیشن تورونه لګي او کم چې د حکومت وزیرانو اوس دا رویه ده، نو دینه خدا خبره ثابتېږي چې حکومت سره سویل دي او هغه ویری مخکې نه ختمولو لپاره دوی به خامخا د مشین دغه به علي اډانه یا سهاره به علي. نو زما خیال دا دی چې د ذکر دی لپاره دا دومره زور لګېږي. د
ذکر د روان کال د مئی په 14مه نیټه وفاقي کابینې د بجلی د مشین په ذریعه د ووټونو اچولو صدارتي ارډیننس منظور کړی و، کوم چې رستو بیا د نوري منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شو، خو اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړو او دا شان دغه ارډیننس منظور نکړی شو او د نور کره کولو لپاره دغه ارډیننس بیا د سینټ قائمه کمیټې ته ولېږلی شو.
د 2012 کال د سپتمبر په 11مه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د علي انټرپرایز فنون د جامو جوړولو په یو کارخانه کې اور ولګید او پکې 270 کسان وسوځیدل. په کراچۍ کې پرون د مزدورانو بیلابیلو تنظیمونو اتحادیو د بلدیا ټاون د دغه سوځیدلې کارخانې نه هم تلین ولماند، خو په دغه کارخانه کې د وژل شوو کسانو د کورنو غړي وای چې تر اوسه ورته انصاف نه دی ترلاسه شوی. بلخوا پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د ترهګرۍ ضد عدالت سزاګانې اورولې دي. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
نه کال وړاندې په بلدیا کارخانه کې د سوځیدلې شو 270 کسانو کې یو 15 کلنه شمیم خانو. د حق پلار محمد صابر د ستمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل،
سندھ ہائی کورٹ گئے میں وہاں کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ایسی امید اور آس نہیں ہے.
موږ د نه کال وراسي د سندھ ہائی کورٹ په سیړو خېجو او خوځېږو، خو تر دې دمه موږ د عدالت څخه د انصاف هیڅ امید نه لرو. ټولې دنیا ته معلومه ده چې زموږ د ماشومانو وجلونکي څوک دي. خود پاکستان حکومت او عدالت تا تروسه نه کاری کدا مرکزی حکومت وی یا د سن حکومت یا پخوانی حکومت دوی مونږ ته یوازې ډاډ وړاندې کوي او بل هیڅ صحیح نه دی کړی
انہوں نے سوائے تسلیاں دینے کے اور اعلانات کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کی
د دغه پیخی پخوانی پلٹن کون کے د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وای چې د پولیسو د راپور پر رڼا کې د ترهر گرۍ ضد عدالت ککړو کسانو ته سزاګانی اورولې دي
ظلم ہوا ہے مظلوموں کے ساتھ 250 سے زیادہ لوگ جلا کے مار دیے گئے تھے
هغه ظلم چې د مظلومانو سره شوی چې پکې د 200 څخه ډیر خلک وجلې شوی یو عدالت خپل پریکړه کړې پکار دا چې په نورو عدالتونو کې دا قضیه په ګړندۍ سره وچلولې شي او خلکو ته انصاف ملو شي نو دا به خلکو ته په عدالت او په پولیسو باور ورکړي خو په دغه قضیه کې د یوې کورنۍ وکیل حسان صابر وای چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملو شوی
جن ملزمان کو اس میں کیس میں سزائیں ہوئی لیکن ریل کلپرٹس آج بھی آزاد ہیں
دی وای چاته چې سزاګانی اورولې شوی هغه پسند های کورٹ کې د سزا پزت خواست کړي خو اصلي تورن کسان لا هم آزاد دي او دا د پاکستان یو تاریخی قضیه ده او په عدالت کې ثابت شوی چې دا مزدوران د کارخانه څخه د باج یا قلنګ پیسو لپاره سزول شوی او تر اوسه په دې قضیه کې اصلي تورن کسان لا هم آزاد
دي اس پر ریل کلپرٹس پھر بھی بچے ہوئے ہیں
دا مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکو او یو قانون پوها منان باچا ایڈوکیټ وای چې په کارخانو کې اوس هم د مزدورانو لپاره قانون نه عملی کیږي
دلتا چې په پټرو کې په کارخانو کې مزدورانو ته هیڅ قسم اپوائنټمنٹ لیټر یا ایڈنٹی کارڈ یا بل داسې څه دستاویز ثبوت نه ورکول کیږي د کوم نه چې هغه خپل ملازمت صرف ثابت کی خو دلتا فیکټریانی چې دی هغه بالکل قانون نه مني اکثر په ډیپارټمنټونو کې دنه په مزدورانو پسې د بهر نه تعلی لګوي
د دغه پیخي غمجنې کورنۍ غړي وایي چې په قضیه کې عدالت ته په تلو راتلو یې په لکونو روپۍ خرچ کړي د انصاف لپاره هر ځای ته تللي خو هیڅ نه وشول قاتلان په پاکستان کې ګرځي خو هیڅ څوک یې ونه نیسي په کال 2015 کې د پیخي په اړه د سن حکومتي پلانټلې ډلې په خپل راپور کې ویلي وو چې د متحده قومي مومنټ ګوند سره تعلق لرونکو غړو او د ګوند نورو مشرانو د بتې یا قلنګ نه ورکولو له امله دغه کارخانه سوځولې وه خو د ام کې ام مشران اوس دغه تورونا ردوی د سوزولی کارخانه په قضیه کې د کراچۍ د ترهرګرۍ ضد یو عدالت تیر کار په ستمبر کې د متحده قومي مومنټ ګوند سره تعلق لرونکو عبدالرحمن او زبیر تا د مرګ او د کارخانه سلورو څوکیدارانو ته د عمر بند سزاګانی اورولي او د ام کیو ام ګوند په خوانې صوبای وزیر روف صدیقی او د ګوند نور څو کسان ته دغه تورونو څخه آزاد کړي خو بیا په قضیه کې تورونو کسانو د ترهرګرۍ ضد عدالت د پریکړې په ضد سن های کورټ کې خواست وړاندې کړي چې عدالت منلې او د کارخانه د سوزیدنی مقدمه وس په سن های کورټ کې روانه ده نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
تاس مشال ریڈیو تغوگی او اوس د ملی حامیر زادنا د دین حساتا خبرونه د رشتي خبری گړی د رشتي خبرونو لنډی زور
امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې امریکایانو د یووالي په خودلو ټینګار کړی دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر 11 د ترهګرو بریدونو د شلو کالو پوره کېدو په مناسبت تیاریاں کوي په هغه پیښه کې هغه مال نږدې 3000 کسانو وژل شول چې د القاعده وسله والی ډلې لخوا د تختو شو مسافرونکو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګون یا د دفاع وزارت په نښه شو یو بله الوتکه په پنسلوینیا کې په پټي کې وغورځېده چارواکي وایي د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیده سیمه کې یو ریموټ کنټرول دمی چاودنې دوه سرحدي سکتې وژلې او یو بل یې ژوبل کړی یو بل خبر له مخه د بلوچستان په کلات سیمه کې په موټر سایکل سپرو وسوالو د پولیسو په موټر د لاسي بم برید کړی په هغه پیښه کې د دوو پولیس اهلکارو په ګډون څلور نور کسان ژوبل شوي دي د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې په کوټه کې زده کوونکي د طب د زده کړو لپاره د داخلي آنلاین ټیسټونو خلاف په احتجاج دي د سپتمبر په 10 د کوټې پرېس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال زده کوونکو ویل چې د کوټې په بولان میڈیکل کالج کے داخلے لپاره آن لائن ازموینې د وی لپاره سونس منی دي. په بولان میڈیکل کالج کې د داخلي خواهشمندو زکونکو د سپتمبر داته مراهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د بولان میڈیکل کالج انتظامیه لا د زکونکو د احتجاج په اړه سندي ویلي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه د جنوبی وزیرستان ضلعي دفتر لټاک نه هغه ځای ته د منتقلې غوښتنې لپاره یو احتجاجي مظاهره شوي. پرون د واڼه پر رستم بازار کې د مظاهرې په وخت په سیمه کې د ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ضلعي دفتر په یو بله ضلع کې دي چې د روزانه په بنیاد خلک هلته په چکرونو باندې د کارونو لپاره ډېرې پیسې لګوي، نو ځکه دې هغه دفتر په فوري توګه د دوی سیمو ته منتقل کړل شي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کارونو کې وخت لګي او د حکومت لخوا چې دوی ته څه هدایت وي له هغې سره سم به کار کوي. د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی اے بیان وایي چې دوی له افغانستان نه د هغو خلکو په ویستو کې چې د هغه ځای وتل غواړي د مرستې لپاره له راتلونکي اونۍ نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ځانګړي پروازونو د بیا بحالولو پلان لري. د پی آی اے بیان عبدالله حفیظ خان نن اے ایف پی خبري ایجنسي وویل چې د دوی هوایي شرکت ته د پروازونو د فعالولو ټولې تخنیکي اجازتنامې ملاو شوې. نوموړي وویل چې د پی آی اے لومړی ځانګړی پرواز به د سپتمبر په 14 له کابل اسلام آباد ته راځي.
زنګو هم دې سره د مشال لريون نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، ملی حمیرزاده او نو دریتا په دې دوا اجازه راکړي چې هر چرته خاد آباد او بریالي اوسې. هم په دې سپوک تاسو پاتې شوې د امریکا غږ دیوري دیوبوري. ځان خیال ساتئ.